درلوده لدنه تعقی سره شپږ میاشتې کورس ته ولاړم. کورس په راډیو تلویزیون کې وو، نو هغوی کې هغه وخت د بده مرغه چا چې کنداري پښتو ویل هغو ډېر چانس نه درلودې. نو زما هم چې لهجه مې پیور کنداري وه، کندهار کې پیدا شوې وم، هلته لویه شوې وم، هلته مې سبق ویلی وو. نو زه یې ونه نیولم په هغه کې په هغه لیست کې زما نومونه وو چې کله نومونه اعلان شوله. نو بیا ما یعنې دا زما یو خپل یو هغه وو یو جرأت وو چې زه وزارت ته ولاړم، د اطلاعاتو کلتور وزارت ته. د شمرغه چې هغه د تحریرات رئیس چې وو د وزیر، هغه زه پېژندلم، زه یې وزیر ته ور وستلم، په هماغه ګړی یې ور وستلم. هغه وخت دا وزیر ته تګ، وزیرانو ته تګ وو، ډېر سخت شرایط نه درلودله. نو زه چې ورغلم هغه ته مې وویله، زه امیر وپېژنده، هغه مال ویل ته څه غواړې؟ مال زه غواړم هېواد اخبار کې بل پښتو اخبار کې داسې یو هغه ولرم، ځکه چې زه په کندهار کې څو کاله هغه وخت لا متعلمه وم. زه د هنر او ادبیاتو د پاڼې چلوونکې وم، د طلوعي افغان د ورځپاڼې. نو دې هغه ویله ولته غواړې چې راډیو کې رسمي کار وکړې؟ وزیر ما څخه پوښتنه وکړله، مال ولې نه غواړم؟ ویلته هېواد کې کار څه کوي؟ زه به تا په راډیو کې رسمي مقرره کړم، د لیکوالي او د پروډوسري په هغه باندې په صفت باندې. ویلته ولاړه سه، دا اوس ما تحریرات ته ولاړه سه، هلته د رئیس صاحب څخه کاغذ واخه، د تحریرات رئیس هغه وخت ارواشاد عبدالسلامت ویساو، نو هغه قلم و کاغذ دواړه راکړله، ما درخواستي ولیکله، بېرته مې راوړه وزیر ته. هغه کړله، لاسلیک کړله، او زه یې په هغه شیبه راډیو ته ولېږم. ته دا اوس لاړه سه راډیو ته، او دغه عریضه هلته رئیس ته ورغله چې هغه یې لاسلیک بېرته یې ما ته راوړه. ما ویل ښه دی، نو ما هغه واخیستله. هغه درخواستي چې د احکام باندې کلي وو وزیر صاحب، هغه وخت وزیر ارواشاد سربلن صاحب، عبدالمجید سربلن. نو زه راډیو ته ولاړم، بخښنه غواړم، زما د وړاندې د لطیف نازمي سره، لطیف نازمي د راډیو رئیس و، د هغه سره زه هلته ولاړم چې خبرې وکړلې. ویل زه دغه نجلۍ بدلېږم، دا ډېره بااستعداده نجلۍ ده، دا به تاسې په خپلو هغه کې درسره جذب کوي، په خپلو دایرو کې درسره جذب کوي، په ښه قلم لري، نو د راډیو کار کولی شي. نو بیا چې زه ولاړم، رئیس هغه لاسلیک کړله، ودا رئیس اداري ته ورغله. بیا زه رئیس اداري ته ورغلم، نو دغه پروسیجر و هغه ته چې ورغلم، هغه ولته عریضه ما ته راکړه، زه دا اوس استم وزارت ته، زه یې لاسلیک کوم، زه یې خپل وزیر ته وړم. نو ما ورکړله په دغه ډول. یوه هفته وروسته هغه څه پروسیجر چې وو د رسمي مقررېدو په هغه وخت کې هغه تیس وله، او یوه هفته کې زه په راډیو کې مقرره شوم، د راډیو په سیاسي او اجتماعي اداره کې د پروډوسر د مرستیالې په حیث.
ډېر ښه.
نو دلته په راډیو کې بیا زما د کندهار څخه چې زه راغلم، د طلوعي افغان د ورځپاڼې څخه هلته چې زما فرهنګي فعالیت درلودې، دلته په راډیو تلویزیون کې زما فعالیت د دغه وخت څخه پیل.
مننه میرمن ملال، تاسو په خبرو خبرو کې هم یادونه وکړه چې د مکتب له دورې نه هم تاسو د شعر او ادب سره مینه درلوده. د شعر او ادب ډګر ته مو دراتلو اصلي انګیزه څه وه؟ په دغه برخه کې چا ډیر تشویق کړی؟
دا زما شخصي هغه و، انسان کې چې کم هغه موجودي، کم پر صلاحیت یا استعداد موجودي، هغه څنګه چې هغه لوري ته یو هغه لري یعنی مایلی هغه لوري ته نو ما هم د ادب سره علاقه درلوده د شعر و شاعري سره مې درلوده د کیسې لیکنې سره مې درلوده د خطاطۍ سره مې درلوده د انځورګرۍ سره مې درلوده یعنی که زه هر وخت فکر کوم که زه چیرې شاعره نه وای نو یا به اوس انځورګره وای او یا به خطاطه وای نو ما خپله علاقه وه نو چون شعر داسې هغه و زموږ کور کې کتابخانه وه زما پلار ورونه ټول لوست خلک وه زموږ کور کې یو کتابتون و نو ما لوستله شعرونه هغه سړی چې شعر ډېر لولي نو بیا یو وخت متوجه کېږي چې باید هم یو څه ولیکي یو څه ویني په ځان کې یا یو څه په خوله باندې راځي نو داسې ورځ راغله چې ما په خپل ځان کې دغه وړتیا چې وه ما وپېژندل چې زه دغه وړتیا لرم زه باید ولیکم نو یو ورځ مې شعر ولیکي خو زه دونه هغه نه وم په دې باندې مې باور نه درلودی چې دا شعر به سم وي ناسم به وي څه ډول به وي هر ساعت زموږ کور ته تله افغان اوس ګرچی هغه د تله افغان اوس هغه نه ده ورځپاڼه نه ده جریده ده فکر کوم هغه وخت ورځپاڼه وه هر سهار یو تن راتلی پر بایسکل باندې دا تله افغان ورځپاڼې توضیح کولې نو هغه زموږ دروازه کې دا ورځپاڼه هغه کوله غورځولې نو زه په دې ورځ منتظره سم د دروازې سره ودرېدم په کوم وخت چې دی راتلی نو د چې دا هغه د اخبار د سیر هغه کې ما ژغ باندې وکړي آیات الله نومېدي ما لور ورځ یو هغه در کومه د تل افغان ادارې ته یوسه زه یو شعر در کوم هغه ولښه دي هغه ته مې ورکړي یو ورځ دوې ورځې وروسته چې مې وویل ولې دې هغه په تل افغان کې هغه سوي وو چاپ سوي وو که څه هم چې یو څه لاستی پکښې کېوالی وو طبعاً هغه دې درلودلې ستونزې دې درلودې تخنیکي ستونزې مې درلودلې خو هغه شعر اغوست هغه ما په وروسته ا نام ورکړی په خپل نوم یې نه ورکړی نو د دغه ځای څخه مې د تله افغان سره هغه پیل شوله او په دې باندې زه هم وروسته هغه شولم چې زه کولی شم یعنې هغه زه تشویق کړم هغه چې چاپ شو د هغه ورځې زه خوشحالي هغه خوشي زه هغه کولی نه شم زه یې بیانولی نه شم په لفظونو کې چې زه څومره خوښومه څومره خوشحاله وم تر دې وړاندې زما یو ورور مشر ورور اوس م کندهار کې دی خدای دې مل شي هغه دا اوږده داستانونه چې وه مثلا د ماکسیم ګورکي وو د تولستوی وو د ایراني هغه لیکوالانو د هغه وخت چې ډېر مشهور وو د دوی دا اوږده اوږده داستانونه بیا تلوي افغان ته ژباړنه بیا دی اوس په خپل نوم نه ورکوله هغه وخت زه هغه وم اګر چې کوچني وم زما نور خوندي وم کوچنیانې وې ده به زما په نوم زما د بلې خور په نوم د بلې خور په نوم باندې هم ورکوله چې یوازې د ده نوم نه وي ده نو هغه هم یو څه تشویقي هغه درلودله چې زه یو څه هغه سولم دې لوري ته نو ما بیا زما بله خور وه اوس هغه سوی ده کریمه رسولي ارواشا ده هغه تر ما یو کال مشره وه ما هغې ته ښکاره کوي مالداري ما شعر ولیکي اخبار ته مې واستوئ دا دې چاپ شو هغه ول دا به زه هم ولیکم نو بیا هغې هم شعر ولیکي واستوئ بیا دواړو موږ به په ګډه شعرونه لیکل بیا زما یو بل ورور وو هغه دا اوس کې په روسکالي یو کتاب چاپ شو د سیاست توازن نو هغه را سره ګډ شو هغه ورور هم را سره ګډ شو خو بیا وروسته هغه ورور م پرې شوله او از ما خور د بعد مرغه چې په ځوانۍ کې هغه سپله وفات سپله او زه یوازې پاتې سپله نو دا دې تر اوسه پورې مې دا لار تعقیب کړې ده
مننه میرمن ملال په شعر او شاعری به بیا هم خبرې وکړو خو وس تاسو د خپل کورنۍ پاک لري یادونه وکړه چې په کورنۍ کې تاسو اصلا له یو ادبي او لداس یو کورنۍ نه راوتلی یاستي چیرته چې کتابونه ول د کتابونو مینوالو د لوستلو مینوال هلته ول نو که اوریدونکو ته یو څه معلومات ورکړي چې په کور کې د کتابونو موجودیت له مطالعه سره شوق د وی انسان خصوصا هغه څوک چې لیکوالي یا شاعري سره مینه لري د دوی په روزنه کې د دوی په تشویق کې څومره رول لوبولای شي؟
مطالعه زیات رول لري. ما هغه چې اوس ما پلاخلی دی وبخشي، هغه سړی و په ځوانۍ کې ماموریت کړی و، خو ماموریت یې داسې ماموریت نه و چې ادبي فرسنګ کې و. نو بیا وروسته هغه سوداګري کوله، تجارت یې کاوه، دا به هغه وخت خو د هندوستان سره صادرات و دا درلودله. خو هغه د مطالعې از ما پلار چې و ډېر عالم سړی و، دینی علم هم زیات درلودی او دا عصري علم هم درلودی. نو ما خپل پلار دې مطالعه نه و لیدلی چې کور ته راتلی او مثلا منځ یې کاوه او د هغه وروسته ما دې مطالعه نه و لیدلی. زما پلار د مثلا قرآن شریف څخه نیولی، د تفسیر شریف څخه نیولی، بیا تر مجلو تر هغه پورې ژوندون مجله زموږ کور ته راتلله. هیواد اخبارات لی ده کابل سا انیس اخبارات لی ده کچنیانو انیس رات لی سما فیدیجی ده ایرانی مجلا اطلاعات یافتنگی زمش کورت رات لی. یعنی مج اغا زما ورونو اغا کریو لیسی اغا چی سالانه اغا ورسر کریو چی یعنی اشتراکی ورسر کریو. او ده اندستان سخه یو مجلا رات لی ده شما پنم بان. نو ده غز مطلق کله مطالعه کوله، ده هر شي مطالعه کوله. ما په څه چې د پلاټ سلیکشن استلمه، د پلاټ کوټه نه ډیر خوښه و چې ما پلاټ په سلیکشن استي دا غفره په څنګه نه کې شي استلمه. مثلا چې جمعې وو د په کتاب مطالعه کوه، زه هم څه شو چې بلم ما مې یو کتاب را اخستی، ما ډیر خوښې دي چې زه د پلاټ غون دی و سم. نو ما به مطالعه کوله. نو په دغه مطالعه کې بلاخره ما خپل لار پیدا کړه چې زه څه شم، زه څه وړتیا لرم او څه کولای شم. نو دا تر دې پورې چې د کوچنیوالي سره فقط چې څوک مور یا پلار یې مسلسل مطالعه کوي، هغه کور کې کتابونه موجود دي یا د کتابونو سره علاقه موجود دي، هغه د هغه کور هغه چینیان چې دي چلویږي د وخت په تېرېدو سره خامخا اغم دغه هغه ته هغه کېږي، مایل کېږي چې یو څه ولیکي. نو ما په نظر باندې مطالعه ډېره مهمه ده، ډېره مهمه ده. ولې کوچنیان چې دي هغه د مور د پلار تقلید کوي. مطالعه ډېره ضروري ده د نوي نسل لپاره، د ځوانانو لپاره.
بیرته به راوګرځو میرمن ملال د شعر برخې ته. د شعر په وړاندې د ډیرو شاعرانو او ادیبانو نظرونه یا د دوی نظریات مختلف دي. تاسو خپل شعر څنګه ارزوي؟ یا که په ساده جملو کې وایم، تاسو تعریف له شعر څخه څه دی؟
شعر یو احساس دی، یو احساس څخه بازیږي. خیال دی بیا خیال ستا تخیل ده دی بیا غال تفخی جی بیا نو عطیفه ده احساس دی او یو حدیثه ده ما پا نظر بندی یو چه ستا ده ننه پیشی جی یو چه پیشی جی ستا ده ننه یاد بندی یا تو وینه نو اغا پا تابنه تاثیر کهی استفه او تیپو په احساسات باندې تاثیر کوي. نو شعر زما په نظر باندې د احساس او عاطفې زیږنده.
که ستاسو شعرونو ته تم پاتې شو، دغه ستاسو شعرونه تر کوم ځایه پورې چې ما لوستي دي او لیدونکو هم لوستي دي، نو شرایطو سره برابر، خصوصا د خزینه او په برخه کې د خزینه او پر شرایطو پر حالاتو برابر د وخت او زمانې سره سره تاسو شعرونه لیکلي دي، نو که اوریدونکو ته دا وایي چې د شعر په ښایست کې یا د شعر په نوښت کې د شرایطو او حالاتو تاثیر څومره اغیزمن کېدلی شي؟
نو د شرایطو او حالاتو هغه چې دي، هغه څه چې ما تاسو وړاندې وویل چې یو څه کېږي ته یې وینې، بیا تا هغه کوي، هغه دې تاریخ کوي چې په دې باندې یو څه ولیکي، دا خو ډېر تاثیر لري. خو که څوک وغواړي ځینې خلک یوازې هغه ذهني شاعري کوي نه هغه بس نو دا زما نظر دی. خدای دې وکړي چې په چا باندې بد ونه لګېږي. په هغه بنګړیو کې بندې په هغه 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 کې بندې هغه تکراري هغه دي ترکیبونه دي نو په هغه کې بند پاتې دي. موږ د ښځو دپاره د ښځو د شاعري دپاره یو عالم سوژې لرو په اصطلاح، یعنی داسې سوژې لرو چې تر اوسه د چا ورته پام سوی نه وي. موږ باید هغه ته پام وکړو. زه خپله په دغه مسایلو کې ډېره هغه یم، ډېره حساسه یم او ډېره دقیقه یم. ما که څوک مې فمانیسته بولي، هر څه چې مې بولي، خو زه یم. ما د ښځو لږ هغه ډېره هغه کوي، ډېره مې تحریکوي چې یو څوک ووینم په هغه حالت کې چې قرار لري، په هغه حالت کې چې که نارینه یې که ښځه یې، خو ښځه د ښځو دردونه نه ویلي دي. هیچا پام نه دی ورته کړی، نو په دې خاطر باندې زه ډېر پام ورته کوم. زموږ ټولنه، زموږ هېواد د بده مرغه، د بده مرغه لومړی خو څو کلونو جنګونو او دربدریو یا هر څه ورته زیانمن کړي دي. یعنی زموږ نارینه چې دی هغه هم په داسې خاصو شرایطو کې ژوند نه کوي، نه یې کړی دی، هغه هم له ډول ډول هغه ستونزو سره مخامخ دي. خو د ښځو دغه ستونزې بیا دوه برابره دي. موږ کولای شو چې په دغه برخه کې ډېره ښه شاعري وکړو. ما چې کوم شعرونه لیکلي دي، مثلا هغه ډېر عادي موضوعات و، مثلا کونډه په کونډې باندې ډېرې کیسې لیکل شوي دي، لنډې کیسې چې دي. خو ما په شعر کې د لومړي ځل دپاره زما پام سورته ما لولي په کونډه باندې شعر ونه لیکمه، زما په هغه کې چې کوم په ذهن کې چې کوم هغه راوګرځي، نو زه هغه خپل ذهن کې پخومه. داسې نه یم چې زه هغه ګړۍ کښېنم، قلم راواخم، کتاب راواخم، ویې لیکمه. زه هغه ذهن ته سپارمه، په هغه باندې هغه کومه فکر کومه، تر څو چې هغه مې په ذهن کې پخیږي هغه موضوع. دا اوس زما یو ښځینه موضوع ته مې پام اوښتی دی. تا به لیدلی دا ځینې ښځې میړه یې وایي، خو هغه نه غواړي چې خلک په خبر شي، سهار هنداره ته ناست دی، بیا هغه په پوډورو پټوي خپل مخ، د بدن نور ځایونه خو یې نه ښکاره کېږي. زما دغه موضوع ته یعنی یوه هفته کېږي زما پام ورته اوښتی دی، خو هغه نه شیر کېږي. خو زه یې بیا لیکم هم نه، زما پام ورته واوړي. ډېر داسې موضوعات دي، زه خپل دا ذهن کې هغه کوم، اړومې را اړومې تر څو پورې چې هغه پخېږي.
ډېر ښه. میرمن ملال، د افغانستان په اوسنی شرایطو کې، خصوصا د ښځو په دغه شرایطو کې چې محدودیتونه ورځ تر بلې په دوی زیاتیږي، تاسو د نوي ښځینه شاعرانو شاعري څنګه ارزوئ؟ دوی د پخوا په پرتله شعرونو کې څومره نوښت زیات شوی دی؟ شعرونه خصوصا پښتو شاعري کومې خوا ته روانه ده؟ د ښځینه احساسات لکه پخوا به په شعرونو کې ډېر زیات خزینه احساسات نه بیانیدل، حتی تر دې پورې چې ویل کېده د خزینه او شاعرانو شعرونه که نوم یې وانه خیستل شي نو نه به پیژندل کېده چې دغه شعر یو خزینه ویلی دی که نارینه. نو اوس تاسو دا څنګه ارزوئ په اوسنی عصر کې، یا دغه نوي شاعرانو، پیغلو نجونو چې شاعرۍ ته مخه کړې ده، د دوی شاعري تاسو څنګه ارزوئ؟
زه خوایم چې ډېر هغه یې کړي دي، ښځینه شاعري، خصوصا په دغه د جمهوریت په کلونو کې ښځینه شاعري چې ده ډېره مخته تللې ده. او زما په نظر باندې چې ما چې څه د اوسنیو نجونو یا میرمنو شعرونه لوستي دي، زه خپله ځینې راسي یم تر ډېره پورې، ښځینه احساس پکې پاملرنه شوی او دوی هغه کوي، مراتې ورته پام شوی دي. ډېرې تکړه تکړه شاعران لرو په دا اوسني بهیر کې. زه خپله ځینې راضي یم.
مننه مېرمن ملال څنګه چې مونږ په دا ډیر وختونو کې ګورو ډېرې ښځینه شاعرانې د شعر لیکلو لپاره وخت محدودوي، یعنی ځینې یې د ژوند د ستونزو او مصروفیتونو له وجې ډېری وخت نشي کولای چې خپل شعر او شاعري او یا هم ادبي ډګر ته ادامه ورکړي. لکه د مثال په توګه وایو، ځینې شاعرانې کله چې واده وکړي یا ګډ ژوند شروع کړي او یا هم نورو مصروفیتونو کې دوی بند پاتې شي، نو دوی له خپل شعر او شاعرۍ نه لرې کیږي. تاسو د ژوند په اوږدو کې حتما لوړې ژورې ډېرې لیدلې دي، خو بیا هم تاسو خپل شاعرۍ ته ادامه ورکړې ده، دا چې د ژوند د مصروفیتونو او خوږو ترخو سره تاسو شعر خپل شعري احساس خپل ساتلی دی، د دې راز په څه کې ده؟
شعر یو داسې هغه لري چې واقعا ډېر هغه لري، دا د کور مسؤلیت دی، دا ډېر درون مسؤلیت دی. دا یوازې چونه څه نه دي ورپه غاړه، زه دا اوس تر شپېتو تېرېیم، زه د کور کار کوم په داسې حال کې چې نارینه چې هغه سې تقاعد سي هغه کرار د کور په یو کونج کې کښېني. زما پلار چې خدای وبخشي، لکه زما پلار یوازې لمونځ او درس کوي او راځي مطالعه کوي، نو زما پلار خو لیکل نه کول، مقصد هغه مطالعه کوله. او ښځې ډېر هغه لري، ښځه تر قبره پورې نه تقاعد کېږي، هغه کار کوي. ښځې واقعا ډېر هغه لري، خو شعر داسې یو هغه دی لکه هغه معی په لاس کښې به دې ټینګ نیولی یې که چېرې لږ در څخه وښویلی دي. یعنی دا زه خپله وګوره، که څوک ما ته فکر کوي وایي دا تجربې لري هغه لري، زه دا اوس چې یو میاشتې دوې میاشتې شعر راڅخه پاتې سي نه، چې پسې ونه ګرځمه سوونه ګرځم په شعر هغه راڅخه ولاړ سي، لکه هغه ریک چې د سړي په لاس کښې یې او تونده سیلی را سي د لاس څخه یې وښویږي. نو شعر داسې یو څه دی رښتیا هم چې دا هغه غواړي، توجه غواړي. صحیح ده، هغه دا احمد مهم دی، الهام دی که احمد دی، دا ډېر مهم دی، خو ته به په شعر پسې به توم ورځې په دې حساب باندې. مثلا اورې به شعر، به اورې که ته وخت نه لرې چې ویلې کې، ته به شعر اورې. اوس خو ډېر وسایل دي، مثلا هغه دی یوټیوب دی، مثلا په هر څه کښې ویډیوګانې شته، په یوټیوب کښې شته، په دا هر هغه چې وګورې فیسبوک واټساپ هر شی چې ویډیوګانې په کښې کښې راځي، نو شعر سړی واورې. اوس مثلا زه کور کښې اخته یم، پخلی کوم اشپزخانه کښې، زه ویډیو ځان ته لګومه د اردو شاعرانو، مثلا مستقیم ولاړې شعر وایي یا په شعر باندې خبرې. نو دوی چې زما په نظر باندې چې دوی چې کار هم کوي د کوچنیانو مسؤلیت یې په غاړه یي، بلې بلې بیخي د پام دې نه ځینې اړوي، یعنی فکر کښې دې دا ونیسي چې زه باید ولیکم یو څه نه، نو هغه شعر بیا خپله ورته راځي هم دا نه پرېږدي، ما نه پرېښي نه دی شعر. نو په دا خاطر باندې هغه زما شعر چې دی همیشه زما سره را سره پاتې شوی دی. او یو شاعر ما یوازېتوب به هم د دې هغه و، کېدای شي چې زه یوازې ومه په ژوند کښې، یو خو هغه یوازېتوب دی، هر انسان خپل دننه یوازې دی، او یو دغه فزیکي یوازېتوب دی. نو زه چې راځمه د خپلې د خوب کوټې ته راځمه، نو خو بل څوک خو نه یې چې یا خبرې ورسره وکړم، یا بل هغه عقلم د هغه موجودیت احساس کړم، فکر مې بل خوا ته واورې چې هغه څه کوي، اوبه چښي، څه کوي، څه کوي. نو
من ملال د خبرونې وروستۍ شېبې دي، کېدای شي اورېدونکي وغواړي په دې پوه شي، که تاسو وغواړي ورته ووایئ چې اوس چېرته ژوند کوئ او په څه بوخت یاستئ اوس؟
زه د تقریبا لس
کاله
پوره شوه یوولسم کال دی په برطانیه کښې ژوند کوم، ویلس کښې، او رسمي هغه نه لرمه. اخري زما اخري ماموریت چې و د پېښور هغه کښې و، د افغانستان په قونسلګرۍ کښې فرهنګي اته شومه، هغه مې وروستۍ ماموریت و چې په 2010 کښې وروستۍ د کال تر وروستۍ شېبو پورې، نو هغه ماموریت ما هغه کوي تعقیب کوي. نو د هغه کال وروسته نو بیا ما رسمي ماموریت نه دی کړی دلته راغلی یم او داسې کار مې نه دی کړی چې هغه په حساب کې راسي یعنې په فرهنګي او په ادبي ساحه کې په اجتماعي ساحه کې ادبي او فرهنګي داسې فعالیت دي بس په کور کې یم کله کله لیکم کله کله اورم بس خاص فعالیت مې نه دی کړی زما په نظر باندې دا شعر مې لیکلی دی او کنور سی لیکل مې کړی دی
ډیر زیاته مننه مېرمن ملال چې خبرونه کې مرسته
کړې له کوم خدای دې وکړي چې تاسو په هغه مې خبرې کړې تاسو په ټول باندې
مننه قدرمن اوریدونکو تاسو نام مننه چې د خبرونه تر پای شي بو پورې را سره وې تر بل خبرونه مو علامل شه
மரா கோர சம் சம் வபவளம் புகம் ஹம் 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 வபவளம் புகம் ஹம் ஹம் மரா கோர சம் 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 சம்
சம்
سم 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 مرا گور سم 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 سم